په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 12. په دې خبرونې کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلی سئ. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځني ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی او ترتیبات تقریبا بشپړ سوي. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یې یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل سوې وه پرون پیل سي، د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه سوه. د جرګې پر ساحه له څو ورځو د پاکستان امنیتي کونو چاپی واچولې او هلته درول سوي خیمه او د جرګې د تنظیم لپاره نور شان لري کړل او میداني ونیوي. تر دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ساحې ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 270,000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی شي. ایرنا دولتي اژانس د هغه په وینا راپور ورکړی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 210 کورونا یو دستنیدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 28 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 50 او د هرات د اسلام کلا له لارې 110 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي. باختر وایي 90 کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لېږدول سوي دي. هر اونۍ له ایرانه د افغانانو د ستنېدو خبرونه ورکول کیږي. د ایران تر څنګ له پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج روان دی. د هرات اسلام کلا پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویان محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک څخه د یوه ټیکسي موټر د اوښتو له کبله سوی چې په نتیجه کې بل تن ټپي سوی هم دی. د افغانستان ځینو کورونایو رسنیو راپور ورکړی چې دغه ټیکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی یې موندلی چې تیره میاشت لبنان پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل سوی و. د ایران سپای پاسداران په یوه اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل سوی دی. په اعلامیه کې ویل سوي چې ایران ته د نیلفروشان د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلام سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو وتلی قمندان عباس نیلفروشان د سپتمبر پر 18 له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل سو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د تهران د تیر اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په دغو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې په نښه سوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات سي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو پر متحدانو د برید لپاره کارولی سي کم سي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن ویلي پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او بې ثباتوونکو فعالیتونو د کولو د وړتیا د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. روسی چارواکي وایي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو نن سهار وختي د روسیې پر بلګرود او کراسنودر سیمو بریدونه کړي چې له کبله یې درې تنه ټپیان سوي. د بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي چې په اوستینکا کې د برید له کبله یوه ښځه او دوه نارینه ټپیان سوي چې په روغتون کې بستر دي. په کراسنودر کې یوه محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې ځای کې درې کورونه او یو موټر د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له کبله ویجاړ سوي. هغه زیاته کړې چې د ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د ختیځ لوهانسک په روین کې نومیسمه کې چې روسي اشغال کړي د تیلو په یو ډیپو کې اور لګیدلې د ټلګرام په محلي چنلونو کې دا راپور ورکول شوی او د اور لګیدنی یو ویډیو هم خبره شوې ده د اوکراین پاوز هم ویلي چې د اوکراین د ختیز لوهانسک سیمه کې د روسي تر اشغال لاندې د تیلو یو ډیپو دوی وشتلې ده د لمی میاشتې وروسته چې هغه وخت هم د تیلو پر یو ډیپو حمله شوې وه دویم برید دی په جلا خبره کې د روسي دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو ولس بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا دولس د کورسک دوی د بلګروت او شپاړس نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کوم د یو کتاب پلورونکي ورزنه ژوند څنګه تیریږي فکر کوي کتاب پلورونکي په ټولنه کې لا نورو ډیره مطالعه کوي او ایا فکر کوي چې د کتاب خرڅول عاید لري او کنه لدی سربیره هغه کسان چې کتاب لیکي یا کتاب شباړي دغه له ژوند خبر یاستي دوی دغه شباړه یا کتاب لیکل څنګه کوي آیا لیکل یا په ټول کې متن لیکل دغه ترجمه کول اسانه کار دی که ستونزمن کار دی نن په پروګرام کې له لیکوالانو د کتاب له پلورونکو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې څومره خلک علاقه مند دي د یو لیکوال کار د یو لیکوال متن د یو لیکوال شباړه اغول ولی او یو کتاب لرونکی وکول شي دا غنایت تر لاسه کړی په خبرونه کې را سره د مازیګر خبرندوی ټولنې مسؤل عطا الله سواب په خوست کې د خونځي و د کتابونو د چاپ مسؤل شریف الله سروري خبریاله او ژباړنه شابانه خان دوران او د مومن خبرندوی ټولنې یو غړی ایمالیار سجاد را سره خبرونه کې شته دي تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی خیا دوه ملمانه را سره شته دي تاسو دواړه ستړي مشي شبانه جانې تاسو یو زواب سیب تاسو ستړي مشي مخکې له دې نه چې شبانه ته راشم زواب سیب که تاسو راته وایې د کتابونو بازار څنګه ده تاسو کسان لري چې راشي کتابونه واخلي د کوم کتابونو بازار اوس ښه ده
سلامونه ډېره مننه د کتاب بازار خو او چاپی لختیم ډیر پیښه شوې دي د پوخا پشان هغه خواند او رنگ نشته خو لوی خبره دا ده چې مونږ هیله لرو او هڅه کوو او لیکوال او یو نیم لوستونکو چې دي لا هم له کتاب سره ملګرتیا کوي نو یو نیم ملګری دوستان لوستونکو چې دي دوی راضي او کتاب سره خپل علاقه پالي
ازواب صاحب دغه کم کسان چې درځي علاقه مندان چې درځي عموما عمرونه په کم دغه کې ویلي ول کې ویل کزوانان دي عمر خورلي کسان دي خزینه ډیر درځي یا زلمی ډیر درځي
د هر عمر خلک راځي د هر عمر خلک راځي لکه سنونه تر سپینګرو پوری زنانه خزي نو زه خپل چې ما شومان راشي د دوی راتلو خوشاله کوم زکه دوی چې له د وخت نه کتاب سره بلد شي او دوستی شنو دا دوی ته ډېر خلاره پیدا کی مطلب یو خلاره ده نو اوس وخت کې د اروپوهنی یا روانپوهنی او دا د ناولونو او ادبیاتو بازار د نورو په پرتله اوس ښه ده نو دا درسي کتابونه چې دی په د خبروندوی ټولنو ته اوس ځانم واړو بلخو مرمنې شوی یا جنې نو دا د جمهوریت په وخت کې زیات راتلی ځکه په پښتنه ټولنه کې جنې چې دی دوی له میډیا او موبایل چې دی اوس واټن کې دي نو په همدې خاطر کتاب سره علاقه زیات وی او ډیر په ډیر تیر سره لوستون کې وی
زواب سب دی مسول پتو غبان چې یو خبرنده ټولنه لري کتابونه چاپوي بیرته خرڅوي د خپل ژوند په اړه ته وایس دغه کار ساسي په شخصي ژوند څومره غیس کړی دی
نو زه خو کده ما بیا خوایو نو مون نه په کتابخانه کې په کتاب لورځي کې نه د کور خاوند شو نه د موټر خو بس هغه د پلار خبره مې که نور اسم یې درته ونکه د کتابونو په منځ کې مې کېنولې او دا رښتیا هم ډېره لویه خبره ده. نو کله چې زه ماښام کې کور ته لاړ شم یا نو پلار مې راته وایي چې څنګه سودا وکړه نو زه ورته وایم نه بازار ښه نه و که نه نو بیا دا راته وایي ځکه نور څه نه وي یو څه مطالعه خو ده وکړه ما لپاره دا هر څه دي. نو خپله کتاب لورځي کارمندان یا مسلمین چې دي دوی لپاره تر ټولو لوی ویاړ یا خبره چې ده هغه د کتابونو سره نږدې پاتې کېدل دي.
هغه خلک عادي وایي که نه وایي چې چا سره اوسې په خوی به د هغه اوسې یعنې دغه کتابونو منځ کې چې یو کتاب پلورونکی وي حتمن به مطالعه کوي.
حتما زه هغه وخت د مازیګر کتاب لورځي مسلم نه وم نه پکې کېناستم کور کې وم کور کې مې د پلار کتابونه وو نو هماغې ته په لیدو لیدو زما لوس سره علاقه پیدا شو. نو زیاتره وخت زه هم وایم چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې کتابونو ته ځای ورکوي دا مو په ماشومانو په ټولو ډېر مثبت تاثیر کوي.
مننه کور ودان تاسې ته بېرته راوګرځم اوس به شبانه جانې ته ورشم. شبانه جانې که تاسې راته ووایاست د یو داسې یو خبریالې په توګه باندې چې ژباړې کوي د نورو کتابونو ژباړې بیا بېرته چاپوي او د خرڅون لپاره یې داسې خپرندویو ټولنو ته لیږي ستاسې کار څومره ستونزمن ده او کله چې یو لوستونکي کتاب لولي هغه لوستونکی کېدای شي دا فکر ورسره نه وي چې دا به څومره په سختۍ ژباړل شوی وي که تاسې ورته ووایئ چې هره کلمه ژباړل یا دغه کار کول چې تاسې یو کتاب برابروئ له کومې مرحلې نه تاسې تیریږئ؟
لومړی کې سلامونه تاسو ته میلمنو ته. زه خبرې د دې نه پیل کړم چې کتاب او د کتاب د لوستونکي له نظره د کتاب تعریف او یا هم د جملو د درک یا هم د ژباړې درک متفاوته دی خو کله چې ته کتاب ولې او یا هم کتاب سره د مینه زیاتېږي شپه ورځ کې حتما د ساعت او نیم ساعت کتاب ته وخت ورکوي په کوم څه کې چې شک او شوبه نشته هغه دا دی چې څومره چې ته کتاب لورې هومره دې نظر پراخېږي هومره دې پوهه ډېرېږي او هله کولی شي چې کتاب سم تعریف کړي. خو مهم ټکی دلته دا ده چې څومره چې ته مطالعه کوې په دې ښه پوهېږي چې کوم کتاب درته ښه حس درکوي کوم کتاب ستا د ژوند په رغونه کې او یا هم ستا په شخصیت کې مهم رول لري. دوم براش نیته چې د کتاب د ژباړې په برخه کې لومړی کې هم ما چې دا فکر کوه کتاب به مې لوسته په دې به مې فکر نه کوه چې مثلا د کتاب ژباړې کله ته لیکي خپرندوی ټولنې سره ته اړیکه کې کېږي یا هم د دې د چاپ پروسه به څومره ستونزمنه وي. نو ما چې خپل لومړی کتاب وژباړه رښتیا هم چې په پیل ځکه زما پیل هم و او ډېر مې په سختۍ یعنې په ډېره موده کې ما یو کوچنی کتاب و چې هغه شری ټول په ډېرې سختۍ هم وژباړه هم مې چاپ کړ هم ځینې جملې به داسې راته وي چې ما نشم کولی د هغې بدیل په خپله ژبه کې یعنې په پښتو کې پیدا کړم. بیا هله پوهه شوم چې رښتیا هم په افغانستان کې نور نړۍ ته په کتو په افغانستان کې ډېر ستونزمن کار دی چې ته وغواړې یو کتاب وژباړې او یا هم هغه توري کټ مټ یا را وژباړې او یا هم بدیل په خپله ژبه کې پیدا کړي خورا ډېر ستونزمن کار دی.
او کله چې دغه د ژبې یادونه مو وکړه کلمات پکې نه وي یا ځینې لغتونه پکې نه وي د دې لپاره چې بیا تاسې سرچ کوه څومره وخت دی اخیسته؟
کله کله به ځکه لومړی کتاب چې ما خپل وژباړه هغه چې انګلیسي وو د انګلیسي څخه مې را وژباړه هغه لږ راته ستونزمن وو ځکه زما دومره په لاتیا هم انګلیسي سره ډېره نه وه او په ځینو جملو به مې سر نه خلاصېده او که خلاصېده هم ما به دا نه شو کولی چې یعنې پښتو بدیله کلمه دې ته څنګه پیدا کړم چې خپل لوستونکو ته دغه کوم متن چې زه ژباړم ما دا یې په خپلې بڼه هغوی ته وړاندې کړم ځکه ما خپله لوستي وو چې ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او ښه درک شي. نو همدا خبره زما په ذهن کې حق شوې وه او ما دا کوشش کوه چې دغه متن دغه جمله او یا هم دغه څپرکی باید ښه وژباړم. ما به بیا انټرنټ لیده یا به مې مطالعه نوره کوله چې مثلا دا خبره به څه رقم په ښه او روان ډول زه وژباړم. دا سختیانې وې خو دوم کتاب چې ما چاپ کړ بیا هغه د فارسي څخه و فارسي او پښتو کې داسې لږې جملې شته چې موږ کولی شو د لږ توپیر سره هغه وژباړو یا هم نشر ته ورسوو خو لږ خورا ستونزمن و. مثلا ما به که په ورځ کې ځان ته د کارونو او د پوهنتون سربېره چې ما وخت ورکوه ژباړې ته ما به وخت ورکړه چې زه به په ورځ کې شل دقیقې دغه کوم پاراګراف چې دی دا باید ختم کړم. هغه به ما نه ساعتونه وخت نیو، ځکه کله به په یوې جملې کې په یو خط یو یې هم یو متن کې به زه بنده پاتې شم، هغه به مې ښه نه شو ژباړلی.
مننه شبانه جان، تاسو بیرته سره وګرځو. صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځي نه د دویم را سره وصل دي. نصری صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې زواب صاحب یادونه وکړه په ننګرهار کې د کتابونو د بازار په اړه باندې، تاسو وایي په کابل کې د کتابونو بازار څنګه ده؟ خلک علاقه مند شي راشي کتاب واخلي او مطالعه وکړي؟
سلامونه، وخت خیر ټول تاسو. وخت ډېر مننه. دقیقاً په افغانستان کې په مجموع کې کویل شي کوم تحولات چې راغله، کاغه د کورونا او نوروسته چې په هیواد کې سیاسي تحول راغی، دغه چارې تر ډېره پورې له ګړندي حالت نه راښکته شولې او هغه کوم چټکتیا چې موندلې وه رو رو کمزورې شولې. خو بیا د وخت تېرېدو سره رو رو بېرته د احیا په حالت کې دي. نو د کابل وروستي بازار ته هم په کتو چې زه د یو کتاب پلورنځي مسؤول یم، دې ته په کتو اوس دلته هم وضعیت په نسبت ښه دی، هیله بخښونکی دی. خو بیا هم تېر ته په کتو د هغې سره مقایسې وړ نه دی. نو په دې حساب کوم تغییرات چې په دغو دریو کالو کې موږ احساسوو، هغه دا دی چې مخکې وختو کې زموږ په پلورنځي کې تر ډېره انګلیسي کتابونه پلورل کېدل، د ژبې په حساب کو وایم، خو اوس تر ډېره د پښتو کتابونه پلورل کېږي. خو پښتو کتابونه چې ډېر پلورل کېږي، خو په هغه تیراژ او په هغه تنوع نه چاپي کوم چې په تېر درې کالو مخکې چاپېدل.
د کتابونو موضوعات په بخښنه سره ناصري صاحب، د کتابونو موضوعات زیاتره څه وي؟ یعنی خلک اوس کوم ډول کتابونو سره ډېر علاقه لري چې وایخلي ویلولي؟
تر ډېره د اسلامیاتو په برخه کې او همدارنګه په داستاني ادبیاتو کې ډېر علاقه مندان لري، او دغه برخه کې ډېر د داستاني ادبیاتو مینوال دي. او سربېره پر دې د ژبې زده کړو په برخه کې هم ځانګړي مینوال لیدل کېږي چې په دغه برخه کې هم ډېر کتابونه ترلاسه کوي.
ما تا پوښتنه مخکې ځواب صاحب نه وکړه، که تاسو هم راته ځواب کړئ ناصري صاحب، چې کله تاسو خپل کتابونه خرڅوي او د کتابونو په میانځ کې یاست، یعنې ستاسو کاروبار هم دا ده، خپل څومره مطالعه کوي، څومره وخت ورکوي چې کتاب ولولي؟
د فکر کې چې کتاب پلورونکي به یعنی تر ډېره مطالعه کوي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې شاید داسې وي او په نړۍ کې داسې وي، یعنی د کتابونو کاروبار چې دی او کاروباریانې چې دي په افغانستان کې، چې زه دا کسان وینم، یعنی دوی تر خپل استعداد یو لوړ کاروبار انتخاب کړی دی چې دوی په دغه برخه کې کار کوي، ځکه چې کتاب د هر پرمختګ سرچینه ده. نو د دوی استعداد او دوی وړتیا ته رسیدل تر ډېره ګران دي. خو بیا هم فکر کوم چې په کتاب پلورنځیو کې تر ډېره کتاب پلورونکي مطالعه نه شي کوي، ځکه چې هغه په دغه چارو مصروف وي چې نوی کتاب راوړي، کتاب باید زیات بازار ته وړاندې شي، نو ذهن یې په دغه بوخت وي. خو که په کتابتون کې وي، نو هغه بیا کولای شي چې په دغه برخه کې ډېره مطالعه وکړي. نو موږ هم تر خپل حده پورې کوم کتابونه چې یا نوي وي یا نوي راځي، په ارتباط ځینې سطحي مطالعه کوو، او بعضې کتابونه وي چې هغه خپل پلان ته اچولي او منظم یې په خپل وخت سره یو مقدار مطالعه کوو. نو تر ډېره هغه مهم شاهکارونه وي چې هغه مطالعه کوو.
او نصري صاحب، په کتاب پلورنځیو کې عموما تر ټولو قیمتي کتابونه کوم یو دی؟ همدا اوس په دغه تېرو درېو کلونو کې اعلی دی وړاندې ساسی په کتابتون کې تر ټولو قیمتي کتابونه چې قیمت نسبت نورو ته لوړ وي، دا کتابونه اوسني کتابونه دي که پخواني کتابونه دي؟ زما هدف دا ده چې هغه کتاب چې قیمت نسبت نورو کتابونو نه لوړ ده، دا په کومه برخه کې عموما وي؟
عموما موږ سره چې دي هغه د سیاسي خاطرو په برخه کې تر ډېره کتابونه چې دي هغه یو مقدار قیمت لري. خو بیا هم په مجموع کې په پښتو کتابونه نهایت ډېر ارزانه دي، ځکه که موږ یو مقایسه وکړو، اوس سنوحه چې یو ناول دی هغه په دري ژبه کې په یو ښه کیفیت سره هغه په زر افغانۍ دی، خو په پښتو ژبه کې هغه 550 افغانۍ پیدا کېږي. نو په پښتو کې لامل دا دی چې تر ډېره د کتاب هغه پراختیا ډېره نه ده موندلې په جامعه کې، ډېر نفوذ یې نه دی پیدا کړی چې ارزښت یې ورته درک شوی وي. نو په دې حساب نرخونه ډیر مناسب دي او بیا هم چرته ډیر قیمتي کتابي یعنی په ډیره محدوده ګټه پکې اخلي دا تر ډیره دی پښتو کتابو په برخه کې چې فکر کوم خو بیا هم عامه کیفیت سره عامه د محتوا په حساب یو ښه جوړه شوی وي خو لامل دې دی چې هغه د فرهنګي جغرافیه یعنی محدوده لامل دا دی چې په هیواد کې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او د خپلې ژبې سره دوی تلویرا یعنی په تعلیمي نصاب کې دوی نه دی لوی شوی یا د مهاجرت تاثیر دی یا د په بل جغرافیه کې لوی شوی دی چې دوی نه کیتونه دي چې په خپل ژبه دوی هغه خپل فرهنګي بډای نه کړی وي.
مننه کور ودان نصری سب تاسو بیرته راوګرځم زواب سب که تاسو راته وایي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه د کتابونو کاروبار یا په دې برخې کار کول آیت دومره خنوی لکه څومره چې د کار زحمت دا یا په ټوله کې هغه مانوي څه چې انسان ته ورکې نسبت د نه چې مادي ورکړي هغه کم دي، خو بیا د دغه کاروبار نه د یو چا په توګه باندې چې یو غټ کتاب پلورنځی لري څه ګټه د نور ورنه اخیستې ده سربیره پر دې چې مطالعه کوي آیا دې مخ نه ده؟
ډیر مننه او بخې مخکمو یاد وکړه چې زه لنینګرار خو زه له کابل ما، خو خبره دا ده چې د ټول وطن حال چې دی یو دی، نو ما خپل په کتاب لورځي کې نه یوازې چې دا لوستلو کې بلکې د ډیر استادانو او لوستو خلکو سره پاتې شوم چې دا غوي تاثیر لماته له کومتون کم نه دی.
د دې تاثیر چې د کوم کسان تاسو زده کړی فکر کوي هغه کسان چې بیا ساسي کتابتون ته راځي کتابونه اخلي تاسو کولی شئ هغه ته ور انتقال کړئ؟
او نو کیږي زیاتره وخت موږ پر کتابونه غږیږو. خو خبره دا ده چې کتاب لرونکي باید خپل کتاب وینکي وي، د کتاب له خېټې خبر ووسي تر څو یو لوستونکي ته کتاب ورکولی شي او خپې وغږیږي، مطلب هغه ته تلوسه پیدا کړي، انګیزه ورکړي چې دا کتاب ولولي. نو بیا د سره کیږي چې لوست چې دی یا دغه ملګرتیا چې دا دوامدار شي او زیاته شي. ځینې خلک دي چې خبرندوی والا دي کتابونه نه لولي، په یو بیمیار ژبه او په بیمیار ډول چاپي وړاندې کوي او یوازې خپل ګټې ته پام کوي چې دا ډېر کم وخت ګټه ده چې په دې سره د کتاب لوس یا کتاب بازار لا خرابيږي. نو کتاب لرونکي که کتاب وینکو وي نو دوی کولای شي چې لوستونکو ته یا غوښتونکو ته کتاب وړاندې کړي او هغه وخت او هغه دغه چې دا مصارف هغه به ځای نه ویتلی.
او زواب سه تاسو مخکې ول چې تاسو په کابل کې یاستې، په کومه سیمه کې یاستې؟ دلته د ساسي په سیمه کې فرق کوي کتابونو قیمتونه؟ لکه مخکې ما پوښتنه وکړه د افغانستان بهر په نور نړۍ کې هغه کتابونه ډیر قیمت دي چې د یو میلیارډر په ژوند باندې لیکل شوی وي یا د ټکنالوژي په برخه کې وي یا د نوو پرمختګونو په اړه باندې وي، عموما که په دې اړه څه کتاب چاپ شوی قیمت نور کتابونو نه لوړ ده. تاسو چې چیرته کتاب پلورنځی لري هلته د کوم کتابونو قیمت لوړ ده؟
د مخکې ناصر صاحب یاد وکړه، نو عموما د کتابونو نرخ چې دی ډیر فارزانه دی، دا په دغه خاطر هم دی چې لیکوال او ژباړونکي ته دا غوی هغه زحمت چې دا غنه ورکول کیږي یا وس خبرندوی والا چې دوی وس نه لري چې کتاب چاپ کیان، ته تر چې دی کتاب لورونکي هغه د خپل کتاب لورځي او کرانه باقی دي. نو په دغه حساب کو کتاب په همدغه حساب روان وسیو، نو که زه کتاب لوس زه چی کتابونه زه چاپ شي نو نرخ به لام را راچی چی.
مننه کور ودان شبانه جانې مهرباني اور.
او په بخنه سره په اوس وخت کې نو ډیر لوی کتابونه ته خلک زړه نه خکې چې چاپی کی.
مننه شبانه جانې، تاسو ته وایي کده هغه کسان چې ژباړې کې یا لیکوال دي یا په ټوله کې کتاب لرونکي دي اقتصادي اړخ ته تم شو، دا دومره ستونزمن کار کوي حتی په یو جمله یو کلمې پسې په ساتونو ګرځي بل اخر یو کتاب جوړ شي هغه چاپ شي او لوستونکي وانخلي خرڅ نشي، دغه وضعیت یو لیکوال ته ژباړن ته او کتاب لرونکي ته څومره زیان رسوي؟
د کتاب خرڅ او مطالعه او یا هم لوستونکو ته رسونه د یو لیکوال دی او شپاړان او یا هم د هغه چا چې د کتاب د رسونې په برخه کې کار کوي یو ستر ارمان دی. لکه څنګه چې ما لومړی کې مطالعه کوله ما به کتابونه اخیستل، کله به افسوس تلم، کله به دانش خپرندې ټولنې ته تلم او یا هم نور ځایونه به مې کتابونه اخیستل، او کله به می آنلاین کور ته راوختل زنګ به می وه کور ته به راوړم مطالعه به می کوله خو هیڅ کله می دغه نه دی کړی چې د چانه کتاب واخلم اته توفه به چې راکولم به ویل چې زه دا بس په وړیا ډول نه غواړم ادي خپل کټول نه خپل نیم قیمت خورانه واخله نو په دې برخه کې چې کله ما خپل کتاب چاپوه لکه څنګه چې دلته نصیر صاحب شته جواب صاحب شته په افغانستان کې لیکوال یا ژباړن چې کله کوم کتاب غواړي چې چاپ کړي یا وژباړي لمړی دې زړه نه خوښي او یا هم دای په ذهن کې نیوي چې د دې نه به ماته آیت راځي او یا هم زبا د دې په پای کې یو څه لاسته راوړم یا په نقدي ډول خو په نورو نړۍ کې که په نورو نړۍ ته وګورو یا هم افغانستان دغه سره پرتله کړو دوی کتاب ژباړې لپاره د کتاب د لیکوال لپاره همداسې هغه د کتاب د لیک نه تر چاپ او تر رسونې په برخه کې چې کومه پروسه ده دې ته یې کار ویلی خو متاسفانه چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ نشته د کتاب په چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې داسې یوه اداره او یا هم داسې څه نشته چې د دوی د تشویق او یا هم د هڅونې لپاره کار وکړي خو ډېر لیکوالان چې ما لیدلي د ژوند نه به خبره یم او یا هم ورسره مې خبرې اترې شوې دي ځکه زه هم پخوا چې د خبریالۍ په برخه کې مې کار کوو دوی سره به مې خبرې کولې هم مرکې کولې هغوی به ویل چې موږ یوازې دا غواړو چې خپله ژبه بډایه کړو د ژبې بډاینې لپاره دا موږ ته یو ستر کار ښکاري نه ده چې موږ کله کتاب ژباړو او دغې مادي برخې ته هم موږ په تمه اوسو خو دا خورا مهمه ده په افغانستان کې او یا هم په هر نړۍ کې چې لیکوال غواړي کتاب چاپ کړي او یا هم ویلي کړي او یا هم ژباړي دې ته هم باید یو څه په پام کې ونیول شي خو په افغانستان کې چې دا خبره ښه نشته همدا ده چې اوس مهال لیکوالان یا یا هم پخوا هم داسې ډېر و چې کتاب به چاپ شو یوازې به کتابونه اخیستل یعنې داسې ول چې د کتاب د چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې به مادي برخه کې یوازې کتابونه ترلاسه کول خو پیسې نه خو دا ډېر سخت کار دی زه په دې هیله یم چې زموږ په هیواد کې یو ور بیا د کتاب مطالعه د کتاب چاپ او یا هم د کتاب بازار بیا هم ګرم شي د لیکوالانو ژوند چې نن سبا کله چې هغوی زړیږي ډېر سخت حالت کې وي دغه حالت خرابوي
یعنی دغه ستونزمن ژوند چې یو لیکوال ورسره کغه دوی په ځواني کې وي په ځانګړې توګه په رښت کې وي مخکېږي علت یې دا ده چې په ټولنه کې ځوان قشر مطالعه نه کوي دغه لیکنې نه اخلي
بېلکو دل کلام داسې ده لیکلې نه اخلي مطالعه سره شوق علاقه نه وي ډېر دې ته په ډېر دې ته ناست وي چې په وړیا ډول یا هم د ډالۍ په ډول یې لاس ته راوړي ډېری داسې ګورم چې کله یو لیکوال او یا هم لیکوال ما چې په خالي ځ کتابونه مثلا په افغانستان کې ډېر چاپ کېدل دوی به چې د خپل کتاب د زیر په ډول یو پوسټ کوي یا هم کتاب به شریک کړي چې دا کتاب چاپ ته لاړو یا هم چاپ شو لومړی کومینټ بچ راتله لومړی خبره بچو او یا هم چور سره مخ کېدل بیا پیدا ویل چې پی ډی اف نشته چې موږ تراولېږي هم دا غنن هم چې کوم کتاب چاپ شي او خدای دې چې په هر برخه کې وي لومړی کومینټ او یا هم لومړی خبر چې لیکوال یې ژباړل او سره مخ کېږي یا هم ور سره کېږي دا چې پی ډی اف خو دا د مطالعې فرهنګ نشته د لیکوال قدر ډیر کم دی د کتاب سره د مینې اکه چې دا ډیره کم ده همدا دی چې نه لیکوال ته څه لاس راځي او یا هم کوم لیکوال چې کوم زحمت بسې دغه زحمت به تنه تر لاسه کوي نتیجې
مدن نصری صاحب که تاسو دراشه ما اوس په افغانستان کې د کتاب پلورنځي او سربیرا خپل دغه کتاب پلورنځي او آنلاین ویب سایټونه جوړ کړی دي په کې آنلاین کتابونه اچي کوم لیکوالان چې غواړي مخکې شبانه جان یادونه وکړه چې لوستونکو غوښتنه کوي چې پی ډی اف ولېږي که چیرته دا پی ډی اف مثلا د پیسو په بدل کې یو لوستونکو ته لیږل کیږي داسې کوم حل لار باندې کار شوی دی تاسو داسې جوړ کړی کوم سیستم مو جوړ کړی
دقیقا دا خو د نن ورځ یو اړتیا ده په دې برخه کې چې موږ کومې صدای کار نه شوی دی هغه مو کړی دی او ځینې پېچلتیا وشته چې د ژبې په حساب اغه باید حل شي لکه په امازون کې د پښتو ژبې نه سپورټ دی چې پښتو ژبه په ریښتیا نه سپورټ کې یو دا یو جدي ستونزه ده او ځینې کتابونه په استثنایي توګه سپورټ کېدای شي چې د وو سپورټ کوي او هغه تر ډېره په نړیوال بازار کې د ډېرو کسانو لاس ته رسیدلی خو بیا هم موږ په یو محلي مارکیټ کې د تاړتیا لري چې باید د افغانستان په ډیجیټل برخه کې دا ورکیا به شوي نو په دې اساس موږ خپل هڅه روانه کړې ده ان شاء الله یو ښه پایله ته به ورسی او خلک به وکولای شي چې په الکترونیک باندې هم پښتو کې هم ولوسي شي نو دای به ارتیا ده د وخت نو اتمن خلک راشي
ځوانان له خپل لري چې آنلاین په آنلاین ډول باندې مطالعه وکړي او کتابونه ترلاسه کړي کنه
دوی خو وختونه کوي خو ما د کوم سروي نه دلوستي چې دای په برخه کې څومره کتابونه ولوستي خو بیا هم دوی هغه علاقه مند لري چې یا سبانه د کتاب غواړي یا دا چې وای چې موږ په بهر کې د کتاب فزیکی باندې موږ لاسرسي نه لرو نو کوم سروي تر اوسه داسې نه شوی چې دوی برخه کې څومره کتاب ولوستونکي موږ لرو او چې پښتو کتابونه لونی خو بیا هم دا د کتاب په فزیکی باندې چې د دې سره ډېر ولوستونکي آرامي احساسوي چې هغه د روان دی یا کې زده کړه هوا مرنه چې سترګو ستون زیاده په دې سب دوی ډېر آرامي احساسوي خو د الکترونیک باندې نه دوی ورته احساسوي چې تر ډېر هغه دوی د نل لاسرسي باندې بولي او بیا هم یو تر کسر مې دا سوي چې موږ سره متاسفانه ډېر سافټ کتابونه شته دي خو یو هم مهم نه دی ته مطالعه کوي نو په دې باندې څه بوت هم دا یو خبره شته چې کومه سروي نشته چې یعنی دوی تر لوست دي خو وختونه کې ډېر دي
او پښتو برخه کتابونه تاسو ول چې امازون کې نه سپورټ کیږي بیا د سې لیکوالان شته چې پښتو انګلیسي ته وژباړي او بیا په نړیوال بازار کې خرڅ کی
او د سې هڅه هم شوې دي او نتیجې ورکړي دي په اسانۍ هغه سپورټ شوې دي خو بیا هم د معیاري ژباړې پر ډېر اړتیا ده چې ډېر کاراتو ژباړه وشي څو مفهوم ته واخلل شي او د موږ ژبه ته هم چې کومه ژباړه کې په دغه کې هم موږ ډېر ستونزې لرو ځکه چې ډېر اکاډمیک کتابونه پښتو ته نه دي ژباړل شوي او لامل یې دا دی چې په پښتو کې ډېر قوي قاموسونه نه دي نشته او په دغه برخه کې یوه لویه دولتي سرمایه‌ګذاري نه ده شوې چې د دا مجرا نامو وکول شو خپل ژبه بډاینه ته کار وکړو ځکه قاموس د یوې ژبې مور ده او دا ته اړتیا ده چې باید په دغه برخه کې د دولت په سطحه یو معتبر سرمایه‌ګذاري وشي
مدنه زواب سیب که تاسو تراشم کله داسې شوې دي چې یو کتاب تاسو ته د چاپ لپاره راغلی وي یا د خرڅلاو لپاره راغلی وي خود ولي کوالانو یا دوش باړانو په اینو وخت کې ور باندې کار کړی وي عین موضوع وي دومره تفاوتونه پکې نه وي او کله چې بازار ته وړاندې کوي د دواړو لیکوالانو یا کچاش باړه کړی وي هغه یو من خرڅيږي
دا خو ژباړل شوی کتابونه کې زیاتره موږ د سمختیګو لکه په دې روستیو کې راس په نوم کتاب چې ډاکټر صاحب ستانګزی صاحب هم ژباړل او میر احمد یال صاحب هم ژباړل خو اول د ستانګزی صاحب چاپ شوی مو ژباړل شوی مو نو بیا د کې خرسيګي خو زیاتره نو ژباړل شوی کتابونه تر ډیره خرسيګي د خپل لیکوالانو کتابونه خلک په کمه باندې خوخی نو بیا هغه زیات خرسيږي چې هغه بازار دي چې خرڅ بدل شوی وي
د یو کتاب
او دا دومره لوی ستونزه نه ده دا دومره لوی ستونزه نه ده چې یو کتاب دوه نفر یا درې نفر وژباړي خو البته دلته د کتاب د نفلور یا په ډیر کمه باندې د فلور لامل دی چې یو کتاب دوه واري ولې را وژباړي چې ولې په بل کتاب کارونه شي
په دې برخه کې خبرندوی ټولنې څومره ست کوله شي لیکوالانو سره یاش باړانو سره
الله په دې برخه کې څه نه دي شي نو دا به د حکومت له لوري کې یو څه د دغه شیدې د کلتور وزارت نو د یزبین د رئیس دې د کتاب د سب کولو نو که سب کیږي یو اړ پختنه کول په کار دي چې کوم کتابونه ژباړل شوی دي او کومه اوس ژباړو کومه ونه ژباړو نو دا غوړه لار ده
او زواب سب کدار ته وکړل چې یو کتاب ډیر لوستونکي پیدا کوي خلک ډیر اخلي د دې کتاب ځنګړتیا څه وی چې خلک ورپسې ډیر راضي تاسو دغه کتاب په اړه باندې چې کلیو څوګر په راضي ور باندې خرڅوي ډیر معلومات ورکوي او کنه د کتاب محتوا بیا په قراره د دې سبب کیږي چې کتاب ډیر خرڅ شي
ځینې کتابونه دی بازار ته پرواتو یو دم خلاص ځینې کتابونه دی چې کلونه په ووري خو یو اړ را مشهور شي مخبل یو کتابو البته داستانو چې فولاد څنګه کلکې د پونم ناول نو ما سره ډیر په خان نه خو یو 15 ځانې به پاتې نو ما دا په کلونه نو پرلې نو چې کله می دا ولوس نو می کول شو چې دا 15 ځانې په خلکو خرڅ کم
یعنی د کتاب په پلور کې کتاب پلورونکي رول لري
ډیر ډیر زیات ډیر زیات د کتاب په مولو کې د یو معیار په پیدا کولو کې په دې ټول کې خبروندوی ټولنې پوره ونډه لري
مدنه کور ودان شابانه جانې کتاب سره ته وایي مخکې اوس ځواب صاحب یادونه وکړه چې د کتاب په خرڅولو کې د کتاب په مشهورتیا کې د خبروندوی ټولنې یو کم کس شاغه خرڅي رول شته ده کله چې لیکوالان یا ژباړن کتاب لیکي او خبروندوی ټولنې ته وړاندې کوي تاسو دې قرارداد کې په کومو مسایلو باندې خبرې کوي او د دغه کتاب لیکوال ته ډیره ګټه رسیږي خبروندوی ټولنې ته د دې کار نه
په دې برخه کې د کتاب د مشهورتیا او یا هم د ډیر خرڅلاو په برخه کې مهمه برخه مارکیټینګ دی چې په هر برخه کې هر تجارت چې کوي هر برخه کې چې ته غواړي پرمختګ ولري لاسته راوړنی ولري مهمه مارکیټینګ دی چې تر زیاده ما چې کوم مارکیټینګ لیدلې دی د افسوس او یا هم تر څنګه نور داسې چې کتاب په برخه کې خبرندوی ټولنې دی هغه یې کار کوي داسې ډیر کتابونه دي چې ما کله میډیا لیدلې د لوستونکو په صفه میډیا کې مې چې کله لیدلې دي چې مثلا لوستونکو ډیرو دغه کتابونو په اړه پوسټونه کړي دي خبرې اترې کړي دي مجلسو کې مې دغه په اړه اورېدلې دي زه هم دې ته هڅېدلې یم چې زه باید دا کتاب لاسته راوړم او یا هم دا کتاب په یاد زه هم مطالعه کوم چې ځان پې پوه کړم د کې څه دي چې ټولې خپل کړي دي او یا هم ښه حصې ورکړي دویم د لیکوال او هغه څوک چې کتاب وړي چاپ کې دغه سره هم دا د کتاب په بخښنه مشورتي اډي ورته کولای شي چې اسانه وي کتابي خو او پرول شي مثلا کتاب کته په مارکیټینګ کې ورته کومه کېټینګ کې مینوال ځان تر اجازه کې خو وخت کې خوب پلور کیږي او که هر کتاب په اړه څو معلوماتونه لري چې د دې محتوا څخه د دې بڼه څخه او یا هم په دې کې څه دي چې وایي چې یو لوستونکی دې ته مجبور کی چې دا کتاب مطالعه کړي دا بیا سخت ده چې و پلور شي او دا چې مثلا یو لیکوال کوړی یو کتاب چاپ کې خبروندوی ټولنې سره چې قرارداد کوي هر ټولنه ځان ته یو اصول لري چې دغه اصول په اساس باید کتاب وژباړل شي کښ باړلې وي هغه د مطالعې او یا هم د نظارت خوروسته چاپ ته د قرارداد لاسلیک کې اچلا شي مثلا په هر ټولنه کې چې تجوان کوي د اصول خلاف نه په هغه هیواد کې کوم اصول دي د میرمنو په برخه کې چې کوم کتابونه چاپیږي او یا هم چاپېدل په خو په افغانستان کې او یا هم د دینی په برخه کې چې د حق اصول ته په کتو سره چې د اطلاعات او فرهنګ او یا هم د هر هیواد کوم اصول چې دي د هغه په اساس یو لیکوال چې کتاب لیکي او ټولنې چاپي دغه په تطبیق سره بیا کولای شي چې کتاب چاپي نو دا هغه برخه دي چې د کتاب مشهوریدا او یا هم خرڅلاو په برخه کې مارکیټینګ او د کتاب د چاپ په برخه کې دولت او مثلا افغانستان مثال ورکړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې نور هم ښه اقدامات کوي دا هغه برخه دي چې لیکوال کتاب کتاب او ټولنه سره مرسته کوي چې په خپله ډول خرج شي او لیکوال هم کتاب وژباړي او ویلي کی
او شبانه جانې کډاره ته وایي تاسو چې کله ژباړه کوي یا کتاب لیکي اتمن دا په پام کې نیسئ چې ساسي اډینس په څوک وي ساسي لوستونکي په څوک وي دغه حالت په کتو باندې تاسو څه فکر کوئ اوس مال په افغانستان کې خلک څه ډول کتاب سره علاقه لري چې دوی ولولي
ما چې د خپل دوم کتاب اوس پر لمړی ما هغه کتاب لوسته و بیا مې ډیر خوښ او په اړه مې معلومات وکړل بیا پوه شوم چې هغه کتاب د میرمنو لپاره دا یو کورنۍ چپاړي ماشوم لري هغه لپاره څومره ارزښتمن دي هر لیکوال دغه سی یو ډله په نظر کې نیسي هغه د لپاره غواړي چې کتاب وژباړي او یا هم ویل کې زما هدف دا و چې دا کتاب وژباړم د ژبې لپاره د بټاین لپاره هم یو کار به وکړي او هغه کورنۍ چې مثلا یو میرمن او یا هم د هغه خبره ټول د ماشوم په برخه کې و مثلا چې کله یو میرمن او امیدوارې دا بچرقه کې چې کومه پروسه لري څومره باید سمراسته وشي پر یوه ځای کې څومره ستونزې زما هدف فقط دا و چې د کورنۍ په کورنۍ کې میرمن او کله چې په دې په دغه حالت کې وي دا مې هدف و نو هر لیکوال ځان ته دا هدف لري چې په ټولنه کې یو ګروپ د ځوانانو د نجونو وي کالکان وي او یا هم هر برخه کې چې هر عمر کې وي هغه دوی په نظر کې نیسي کتاب ورته ژباړي، مثلا د ادبیات په برخه کې، د ټولنیز موضوعاتو په برخه کې، تاریخ او همداسې دینی علوم او نورې برخې چې دي په نظر کې نیول سره کتابونه ځان ته بازار هم لري او لیکوالان هم لري. نو زما دغه هدف و.
مننه کور ودان بیرته به درته راوګرځم. اوریدونکو لپاره په تمه د دوی برا وخل نومره ته وخل لکم زما اړ کې نیولې.
السلام علیکم، زه عبدالله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ نه در سره په تماس.
عبدالله د هلمند نه ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني که څه پوښتنه لرې له میلمنونه په کتابونو، د کتابونو په پلورونکو، په لیکوالانو خبرې کو.
پر دې بحث ته خو کومه خبره نه لرم، خو ما یو پیغام ورته وایي سړي چې دا خپوسي
مهرباني
دا نه ادب خورځان چې د حکومت د طالبانو د کوکنارو کښ په هلمند کې ډېر پخوا به کړی کېدی، نو هغه را باندې بند کوي. اوس نه یو مرسته شته، نه یو بل شی شته، نه یو داسې کار شته چې موږ په اخته کې، نو دا د حکومت موږ یو غم وخوري. یا دې داسې توخو مې شی راته پیدا کړي چې ما پرمختګ پکښې یاندې په قیمت ګران یا یا دې بېرته پاره کړي لا چې دوی خپله ډالر خوري موږ ته دا پارا کور باندې غیم را باندې بند کړ. دوی خپله د نړیوالو دغه ته ناستې مرستې ته ناستې او زموږ غږ هیڅوک هم نه اوري.
مننه عبدالله، کور ودان ستاسې پیغام موږ واخیسته، په دې هیله چې چارواکي ستاسې غږ واوري او په دې برخه کې له تاسو سره همکاري وکړي. کوم کروندګر چې د کوکنارو له کښت څخه راګرځول شوي تر څو دوی وکولای شي پر ځای غنم وکري، یا ورته نور کوم کښت چې دوی اړتیا لري ورته لاسرسی پیدا کړي. کور دی ودان چې د هلمند نه د اړیکې نیولې وه. نصري صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په ځینو کتابونو باندې بندیز لګول شوی دی، او اجازه نه ورکول کیږي چې خپرندوی ټولنې هغه کتابونه خرڅ کړي. دغه کار ساسي د کتابونو د پلور په بازار څومره اغیز کړی دی چې مثلا یو کس راځي غواړي کتاب ترلاسه کړي خو نه وي، که دا کتاب د هر څه پاړه باندې وي خو یو کس یو کتاب پسې ګرځي تاسې ورته نشي برابرولی، دې ساسي په کار اغیز کړی دی؟
په مجموع کې د کتاب په وړاندې خو لازمه دا ده چې کتاب سره باید هیڅکله د محدودیت کومه پالیسي نه وي حاکمه. خو بیا هم که په یو هېواد ډېره ازادي هم ولري، خو بیا هم باید خپلو ملي ګټو او خپلو ارزښتو ته په کتو ځینې محدودیتونه ولري، او دا په هر هېواد کې شته دي. نو په دې اساس په افغانستان کې هم چې دوی کوم معیارونه ورته وضع کړي دي، او هغې په اساس دوی ویلي دي چې دا زموږ د ارزښتو سره په ټکر کې وي، هغه باید بند وي. نو د دوی د تاسیس په اساس یې هغه بند کړي دي. نو هغه کتابونه یا مجموع کې وویل شي چې کله دوی غواړي هغه ترلاسه کړي هغه نه وي. دلته هم د افغانستان کتابونو هغه مراجعین یا لوستونکي چې دي کچه یې دومره لوړه نه ده چې موږ هغو ته ونشو کولی چې ووایي چې دا کتاب موږ نشو درته تهیه کولی، یا په یوه لوړ تیراژ هغه کتابونه په کار وي. نو هغه تعداد او تنوع د کتابو دومره زیاته نه وه چې هغه په دې برخه کې یو منفي اغېز وکړی شي. خو بیا هم چې کوم وضعیت اوس حاکم دی او کوم لاسرسی چې نن ورځ په نننۍ نړۍ کې دی، یعنې ډېری تعداد کسان یو کتاب، حتی که یو کتاب هم چاپ شوی وي، ډېرو کسانو ته اوس د انټرنیټ د لارې نه دوی ترلاسه کړي دي، او په الکترونیکه بڼه دوی توانېدلی دي چې هغه کتاب ترلاسه کړي. که فزیکي توګه دوی په کتاب پلورنځی کې نه دي پیدا کړي، نو دوی په هغه بڼه پیدا کړي دي او لوستي دي.
نصري صاحب، دلته یو بله پوښتنه کوم. ځینې کتابونه په داسې ډول باندې لیکل کېږي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه ځي تیریږي او له هغې نه وروسته خپرندوی ټولنو ته راځي، دغه پروسه پکې شته ده. خو ځینې کتابونه داسې وي چې د هغې خپرول د هغې ټولنې د اصولو خلاف وي، یا د هېواد د ګټو سره په ټکر کې وي. که چیرته دغه کتاب بازار ته راورسیږي، خپرندوی ټولنې بیا که وغواړي خرڅولی شي او کنه خپل اصول ته پام کوي؟
نه پوهېږم، په دې برخه کې هر خپرندوی به خپل معیارونه او خپل وړتیا لري چې دوی په دې برخه کې کوم تصمیم نیولی شي. خو کوم خپرندوی نه چې هغه د اعتاد فرهنګ جواز ولري او بعضې ژمنه یې کړې وي، فکر کوم چې په دغه برخه کې به دی محتاط وي او کوم اقدام به نشي کولی.
مننه کور دی ودان، اوریدونکو را سره دوی راخلو نومره ته واخلې لکوم ځای ما اړیکه نیولې.
فریدی خورکی سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب له هدا تعالی مده هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب هلمند نستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی مهرباني کې چې پښتنه لري اورو
مننه خدای خوشاله که فریدی خورکی سلام مهرباني ته وایم ان شاء الله موضوع خدا کتابو اروند خورجانی
بالکل مهرباني اتل صاحب
فریدی سیال خورکی بلته په هلمند ولایت کې په خواز ما په یاد د ځوانانو یو رقم د کتابونو مطالعه کوله مثال د خبرې رقم رقم کتابونو خورجانی اخستل بیا نو څه به ځانونه بوخ په ساتلی وه یې بیاغه معلومات خورجانی د ځان لپاره زیات کی تر چې کتاب چې بیرانې خورجانی په خطبه نو ځوانان به څه په بوخت وه په دغه کتابو باندې خورجانی وسته بعد مرغه دغه خاله رسنی چې پیدا شوي دي لکه فیسبوک سو ټیکټاک سو خورجانی دغه نور خاله رسنی سولې د بعد مرغه بعد ومه څه باور وکړ ټوټل په هلمند کې خورجانی خالد ازمر په منډیکه کې د ازمر په اوزه کې چې زه د ځوانان کم پیژنم په خدای کې یاد کتاب سره مینه دوغنه زیاته د خورجانی نه مثال د خبرې د دیني کتابو سره نه ریاضي کتابو سره خورجانی وګر د په خاله رسنی باندې بوخت نه خورجانی زما د ځوان په صفات باندې پر خپل ځوانانو باندې دغه دغه چې په خاله کې تومري د افغاني خلکو چې مینه د کتابو د لیکلو سره زیاته وخورجاني باید وس مې ځوانان هم هغه سیاغ لیکلو وس شاته پرې نوز د خپل د پلار د نیکه مسلط سره وخورجاني د کتابو سره مخکې ما اشاره ورته وکړه وس د ازمږ حوزه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره وز کې خورجاني مې ژوند کوو دلته په خاله ډیر دکانونه و د کتابونو به پلورل خورجاني له بعد مرغه وس د خاله رسنی پر اتک سره چې مثال پر مختګ د خاله رسنی کړی دي په خدا کاغه دکانونه لا پدغه د بازار کې د خورجاني زکه ځوانان زنه وته شکیدا کتابو ته چې ځوانانو کتابونو
یعنی انټرنیټ اتل صاحب ساسي پسیمه کې انټرنیټ او د ټکنالوژي پر مختګ او د ټولنیز رسنی او د پراختیا د سبب شوی د ځوانانو د کتابونو د مطالعې مخ وړوي
بېلکل کو خورجانی خبره ده چې اوس به ما د خپل مان نه کوي چې موږ ځوانانو پر فیسبوک او پر خاله رسنیو د شان کتلې پر دې خورتي چې هغه د ټولنې لپاره پدې خورې بدبختانه باید وایم چې د شان خورجانی پر فیسبوک باندې ګوري چې هغه زموږ د دین او د مذهب سره مثال د خبرې تړون نه لري یعنی
نه نه تاسو خور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې و او د هلمند ځوانانو د ستونزو په اړه دی ویلې د خپل اوریدونکو مرا خپل به ملمنو تاسو شنو مدري ته وخت علیکم زید اړیکې نیولې
زه محمد دیدار توحیدیار ما میدان کار نه اړیکې نیولې لیکوال شاعر ما
توحیدیار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته شاعر او لیکوال یاست یادونه مو وکړه کوم کتاب مو چاپ کړی د تر اوسه پورې کنا لیکنې مو تر اوسه ځان سره دی
بله صاحب یو کتاب مې چاپ کړی د حق صفاتونه د باطل تابوتونو په نوم باندې بیا وسایمه او خپل چاره ته چاپ کړو اوس مې یو کتاب لیکلای دا په ډیپ سره ډیزاین کړای مې دا تیار مې تکمیل کړای دا یو جلد مې چاپ کړای دا هغه په جپ کې را سره دا نور توان نه لرم 300 صفحي کتاب دا او خلک هم ډیره پښتنه رانه کوي چې دا کتاب مونږ چیرته پیدا کو زور ته وایم چې زور را توان نه لرم چې چاپ کما بس دا جپ کې مې را سره دا نور په ډیپ در سره کتاب واتس اپ کې دا وستا ستم در لګلای سم نو دا سه مشکلات سره موږ مخامخ یاست موږ غریب خلک بیچارهګان خلک توان نه لري چې کتاب چاپ کو دا سه څو سره مخامخ
توحیدی صاحب دا کتاب دې په څومره وخت کې لیکلای دا
دا مې صاحب دا سه یو لاس کال کې به لیکلای
او موضوع چې دا د څه پاره دا
موضوع شاعری دا
یعنی تاسو خپل شعر ټولګه برابر کړی دا غوړی چاپ کوي توحیدی صاحب دغه کوم کسان چې تاسو وايي چې موږ ساسي کتاب پکار دی یعنی دغه لوستون کې دوی علاقه مند دي چې تاسو نه دا کتاب واخلی تاسو ور باندې ولی نه خرڅوي د پیسو په بدل کې
صاحب زه څه درته وایم چې دومره لوستون کې د ما د کتاب دومره شایقین دي چې زه د کتاب د چاپېدو توان نه لرم چې چاپ یې کوم کنه
زموږ د عامل باندې دلته دی دوی به تاسو ته لارښوونه وکړي چې حل لار ساسه د غستونزې ته وي چې تاسو په مالی لحاظ باندې توانای نه لري خو کتاب مو چاپ ته تیار ده دوی به تاسو ته لارښوونه وکړي مننه توحیدی صاحب چاړي کې دی نیولې و ځواب صاحب که تاسو زموږ د غوریدونکو ته څه ویل غواړي
سوشل میډیا په اړه یو ملګری ویل چې په هلمند کې سوشل میډیا د کتاب نه خلق لري کړی دي اصل خبره ده چې دا زما په نظر سوشل میډیا چې دا د کتابونو بازار نشي خرابولې او نه د کتاب لوس او حقیقت البته مطلب مثلا مخکې شبانه خوروي چې مطلب زه یو اعلان وینم نو بیا هغه کتاب ته متلوسه شي تر سو تر لاسه کوم ویل ولم خو زمونږ د خلکو افراد چې ده پاره برخه کې چې کړی دي نو هغه د تاوان لامل ګرځیدلې نو ډیر او منفی کارونه چې ده دا د لوس نه بلکې د ژوند د نورو چارو د خرابې لامل ګرځیدلې ده
او دغه ورور چې ول کتاب تیار برابر کړی دی خو مالی لحاظ توانای نه لري چې کتاب چاپ کړي چې بل هل لار شته چې دا وکول شي خپل کتاب تر لوستونکو ورسوي.
اوس خو د شعر بازار یا د شعر د کتابونو بازار ډیر تد شوی دی، بل دا چې شاعران هم بیخي زیات شوي دي، نو کتاب تخبرندوی والا بیخي زړه نه خکوي، نو دا کولی شي چې په هماغه کلي یا په ښار کې له کوم شتمن یا له تجار نه د کتاب مصارف واخلي او لاغه مننه پکې وکړي چاپ کړي، یا هم دغه پیسې راکړي چې کتاب چاپ کړي. دا څوک چې علاقه مند دي دوی ته په دوی خرڅ کې بیرته پیسې لچای چې پور کړي داغه ته ورکړي او خپل هم ګټه وکړي. بیا هم کولای شي کومې خورندوی ټولنه والا ورته زړه کړي.
مننه کور دی ودان ځواب صاحب. شبانه جانې که تاسو ته راشم، د لیکوال زحمتونه او دغه دومره تکلیفونه چې دی کتاب د لیکنې لپاره د یو ژباړې لپاره تیری د هغه عاید په بدل کې چې بیرته ترلاسه کړي ډیر کم دی یا په هیڅ باندې حساب ده. په دغه سي شرایطو کې د دې نه علاوه چې یو لیکوال غواړي ټولنې ته خدمت وکړي، د ځان د سپورټ لپاره، د کورنۍ د ملاتړ، مالی ملاتړ لپاره ورته په کار ده چې د لیکوالۍ، د ژباړې یا د دغې فن چې لري د دې تر څنګ یو بل کاروبار وکړي.
په دې برخه کې لکه څنګه چې موږ مخکې ورور یادونه وکړه چې کتاب مې کاشیدي ټولګه ده، پیچاپه پاتې همداسې لسګونه نور لیکوالان زه پېژنم چې ډېرې ښې داسې مطالعې چې کړي دي، کتابونه او موضوعات ورسره دي، ښه کتابونه چې چاپ کړي نه دي او په لیکنې پاڼه ورسره شته، خو د خپرندوی ټولنې او د دې دغه مالی وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې هغه کتاب چاپ نه کړي. که دلته موږ داسې ویب سایټونه ولرو لکه امازون کې چې مخکې نصیر صاحب یادونه وکړه، د پښتو کتابونو بازار ډېر کم دی، خو نور کتابونه د نورو ژبو په برخه کې وګورو، هغوی ټول نه غواړي چې خپل کتابونه فزیکی ډول چاپ کړي او خپل لوستونکو ته ورسوي. کدا سه ویب سایټونه جوړ شي، کدا سه برخه فزیکا ایر ټیکنالوژي په برخه کې هم کتابونو ته کار وشي چې په آنلاین ډول موږ که مطالعه کوو هم هغه ته باید پیمنټ وکړو او یا هم کا ترلاسه کوو چې باید دا کتاب موږ ځان سره ولرو. هم لیکوال ته مثبت پوینټ دی او هم لوستونکو ته. نو په دې برخه کې زموږ هیواد کې هم داسې پرمختګ وشي، د کتاب د ډیجیټل کولو په برخه کې او یا هم د کتاب لپاره د لا اسانه ترلاسه کولو لپاره او یا هم د ویش په برخه کې دا به ډیر ښه وشي. خو نن سبا که موږ وګورو چې لیکوال که یوازې لیکوالي وکړي او دې ته کښېني چې خپل هېواد ته په کتو سره، خو هر لیکوال ته دا پکار ده چې د دې تر څنګ یو بل مصروفیت ته او یا هم بل کسب و کار هم زده کړي. خو نورو هېوادونو کې زما په نظر اړتیا ورته نشته، هغوی یوازې خپله دغه وخت او یا هم دغه کوم د وخت سرمایه چې لري د کتاب په پنځونه باندې د هغې په ښه لیکلو او یا هم په ښې تیوریانو باندې تېروي چې مطالعه وکړي، د ښې مطالعې سبب دا کېږي چې دوی ښه لیکنې هم وکړي. خو خپل هېواد کې چې ګورم لیکوال ته پکار ده چې د کتاب لیکنې تر څنګ یو بل کسب و کار هم زده کړي.
ډېره مننه وروسته به راشم ستاسې وروستۍ خبرې به واورم. نصري صاحب، ستاسې په باور باندې دغه مخکې اورېدونکي چې ویلې دا شعري ټولګه لري خو د مال چاپ لپاره یې مالي توانایي نه لري، دې ته که تاسې څه خبره کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم. رښتیا هم د دې کس سره ما ملاقات کړی دی او راغلی و او شعرونه یې هم ماشاءالله ډېر ښه کیفیت درلوده، خو یوه ګډوډي چې زه د افغانستان نشرانو کې احساسوم هغه دا ده چې تر ډېره یو منظم او تخصصي چاپ نه کیږي، او دا هم وړتیا نشته ده چې باید په هره برخه کې هر نشر ماهرین ولري. نو موږ تر ډېره د شعر په برخه کې کتابونه نه دي چاپ کړي. نو ما ورته وویل چې تاسو باید د نورو نشرانو سره خبرې وکړي او تر ډېره باید په افغانستان کې نشران تخصصي حالت خپل کړي چې د مغایبې خپلې برخې ماهرین ولري او هغه کتاب ترخیص کړي چې د مارکیټ په حساب وي، د محتوا په حساب وي، هغه باید مخته ولاړ شي. نو دا د شعرو په برخه کې چې کوم کتاب یې دی هغه هم باید او تاسو یو نشر وکړو چې د برخه کې ماهرین ولري. نو ما د کوم په اساس هغه یو مناسب کتاب خو اکثر انتشارات چې تر ډېره
د سیاست او ارواپوهنه برخه کې پنګونه کړې ده، په دې برخه کې ماهرین لري چې هغه د کتاب محتوا او مارکیټ خدار کولای شي او کتاب د پنګونې وړ ګرځوي.
بخښنه سره دلته یو پوښتنه کوم، کله چې دغه وضعیت تغییر کوي که موږ د افغانستان شرایطو ته وګورو، وخت په وخت باندې د ځوانانو یا څوک چې کتاب لولي د هغوی تقاضا که تغییر وکړي، بیا خپرندوی ټولنه مجبوره ده چې هغه خپله تګلاره ورسره تغییر کړي؟
فکر کوم دا به تغییر وړ نه وي، ځکه هره برخه خپل اړتیا لري او هره برخه کې موږ زیاته اړتیا احساسو. په مجموع کې که موږ فکر وکړو، نن ورځ په افغانستان کې ژباړه یو ډېر مهم لومړیتوب دی، خو متاسفانه چې په دغه برخه کې هېڅ مهمه پانګونه نه کېږي او دغې برخې ته نه دولتي توجه کېږي او نه د خصوصي نشران نښانه. او علاوه د دې نه چې که موږ وګورو، نن ورځ ایران یو اتومي هیواد ګرځېدلی دی، موږ یو ګاونډی هیواد دی او هغه د دغه ژباړې برکت دی چې دا نن ورځ اتوم ته رسېدلی دی، ځکه دا هغه محتوا او هغه څه درکړي دي چې پرمختللې نړۍ د ځینې خبره وه او ابتکار د خدماتو یې په لاس کې دی. نو د ژباړې په حساب او هغه پانګونه چې په هره برخه کې ټرین اړتیا لري، زموږ ژبه چې ده تر ډېره د ساینس زیاته احتیاج ده چې په دغه برخه کې باید ژباړه ورته وشي. نو د دې په اساس که هغه څوک د شپې په برخه کې کار کوي، که داستاني ادبیات وي، که سیاست وي، که ارواپوهنه وي، که انجینري وي، نو په هره برخه کې هر وخت اړتیا شته ده او دا د یوه مقطعي او موقتي اړتیا نه وي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. ځواب صاحب، که تاسې راته ووایې اوسنی شرایطو ته په کتو باندې کوم لیکوالان او شاعران چې کار کوي، کوم کسان چې کار کوي، ژباړې چې کوي، مخکې نصری صاحب یادونه وکړه چې ایران یو د پرمختګ علت دا و چې لیکوالانو ژباړې کړې دي او نور کتابونه یې را ژباړلې دي، اوس کوم کسان چې کار کوي ساسې پان دوی ته څه کول پکار دي، کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي؟
زه خو خپله چې کله د خپرندویو ټولنو مسؤلینو ته لیکوال او ژباړونکو ته وینم، نو زړه مې ډېر خوشحالېږي، ځکه دوی په نشتې حساب یا په دې بد حالاتو کې لا هم کتابونه ژباړي او لیکي، او دغه یوه مینه ده چې دوی لري. نو اوس وخت مخکې ناصری صاحب دا خبره وکړه چې د علمي کتابونو کمی چې دی په زموږ په ژبه کې ډېر کم دی، ساینسي کتابونه د کمپیوټر په اړه او دغه برخې چې دي دا په نشي حسابي دي. بله برخه بیا دا د موټیویشنل روانشناسۍ ارواپوهنې کتابونه دي چې بیخي په ډېر تیراژ راوژباړل شول او چاپ هم شول، خلکو ته هم ورسېدل، خو دا زموږ د وطن سره یا د دوی د جوړښت یا د سمونې داسې خاص ډول هم نه دی. نو که علمي کتابونه راته مشي، نو لرې نه ده چې موږ له ایران ښه شو یا له ایران سره سیل شو.
مننه کور ودان. شبانه جانې، تاسو ته راځم، ستاسو وروستۍ خبرې اورم. به د دوی کوم کسان چې کتاب چاپوي یا پلوري، د دوی علاقه دا ده چې اوس زیاتره په علمي کتابونو باندې تمرکز وشي، هغه راوژباړل شي یا لیکنې په دې برخه کې وشي؟ تاسو چې ژباړې کوئ یا کوم کسان چې لیکوالان دي، فکر کوئ دوی به دې برخې ته زړه ښه کړي؟
وای موخه ته د رسیدو لپاره باید مطالعه وکړو، خو خیر اوسنی شرایط د افغانستان چې دی دا تلپاتې بنوي، انشاءالله داسې ورځ به راشي چې لکه څنګه چې شل کلن مزل موږ درلوده په ډېرو برخو کې د کتاب تر څنګ پرمختګ شوی و، اوس مهال په هره برخه کې چې موږ شاتګ لرو، خیر دا به یو ورځ ښه شي. موږ به خپله هیله له لاسه نه ورکوو، همدغه کتابونه همدغه مطالعه ده چې د ژوند مسیر بدلوي، همدغه هیله لرل راتلونکي ته د دې سبب کېږي چې ښه راتلونکی موږ ولرو. خو خیر بیا هم زه لیکوالانو ته یا هم ژباړونکو ته، شاعرانو ته، یا هم په علمي موضوعاتو چې دوی کار کوي او یا هم د څه مودې لپاره دوی خپل کار درولی دی، همدغه غوښتنه او هیله ترې لرم چې دوی کار وکړي. د ژوند دغه خنډونه، د ژوند دغه لوړې او ژورې، د دې باعث باید ونه شي چې موږ خپل مقصد، هوډ او هدف نه راوګرځو. خو که موږ دغه لیکوالان چې اوس موږ کتابونه مطالعه کوو یا هم په کتابتونونو کې ترلاسه کوو، دوی هم د دغسې سختو شرایط څخه راتېر شوي دي، د دغسې بد وضعیت څخه راتېر شوي چې موږ یې نن کتابونه لولو. نو پکار ده چې موږ دغه منفي وضعیت چې دی دغه پرینوتو چې په موږ باندې تاثیر وکړي، انشاءالله په دې برخه کې به هم راتلونکي کې د ښه خو او د مثبتو پایلو لیدونکي اوسو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندۍ وسایل تاسو درې واړو قدرمنو د مازیګر خبرندوی ټولنې مسؤل عطاالله سواب او همدارنګ د اکسوس کتاب لرونځي څخه صفی الله نصرینه او د خبریالې وژباړنې شبانه خان دوران څخه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې راغلی اړیکې مو نیولې او پروګرام ته تر دا دمه خوښ شي. تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیاوار خلا د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث در آزادی رادیو.